سلام جوړ تازه د مخام شپږ بجې شوې. تاسو هم د شپه د رادیو فیسبوک او یوټیوب لاري د ازادي رادیو د مخامنۍ خبری مجله په ژوندۍ بڼه کتلی او اوریدلی شئ. زه فریده سیال د تایرو شاندر تخنیکی چارو په سمبرخ پکې ستاسو قربانی یو. مجله کې درته د افغانستان سربیره د سیمې مطالب هم لرو، خو پیل به په خبرونو وکړو. د بشري حقونو دوه مخکښو مدافع ټولنو غوښتنه کړې ده چې پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونه دي د بشریت پر ضد د جرمونو په توګه وڅېړل شي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل او د عدالت او بشري حقونو مدافعانو په یو ګډ راپور کې چې عنوان یې د ښځو پر ضد د طالبانو جګړه کې ویلي دي چې پر افغانو میرمنو د طالبانو کلک محدودیتونه او غیر قانوني ځپونکي اقدامات د بشریت پر ضد د احتمالي جنایتونو په توګه وڅېړل شي. په دې راپور کې د بخښنې د نړیوال سازمان د مشر له قوله ویل شوي دي چې نوموړي وایي افغان میرمنې د جنسیت په اساس د بشري ضد جنایتونو قربانیان دي. د افغانستان د مخابراتي خدماتو اداره اترا د افغانستان په شمال کې د مخابراتي شبکو د څلور څلویښتو نوو انتنونو د رغونې د پلان خبر ورکوي. بختر خبري اژانس چې طالباني اداره کوي راپور ورکړی دی چې دا انتنونه به د بلخ، جوزجان، فاریاب، سرپل او سمنګان ولایتونو په هغو سیمو کې نصف شي چې د مخابراتي شبکو خدمات پکې کمزوري دي. بختر د اترا ادارې د رئیس حافظ محمد ثابت نومان له قوله خبر ورکړی دی چې وایي تر اوسه د جوزجان ولایت په قشتیپی او درزاب لسوالیو کې درې انتنونه فعال شوي دي او په راتلونکو دوو میاشتو کې به په ټولو پنځو ولایتونو کې د نورو یو څلویښتو انتنونو د رغونې چارې بشپړې شي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد له نورو ولایتونو هم د کمزورو مخابراتي شبکو شکایتونه رارسیږي. په تخار کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې یوې ښځې ځانوژنه کړې او یوه بله وژل شوې ده. د تخار د امنیت قمندانۍ ویاند عبدالمبین ساپی نن رسنیو ته وویل د ینګي قلا ولسوالۍ په کفتر علي کلي کې یوې درویش کلنې ښځې د کورنیو لانجو له کبله مرګي موش خوړلی او ځانوژنه یې کړې ده. ښاغلي ساپی همداراز وویل بیګا په مرکز سالقان کې په یو بله پیښه کې یوه ښځه په خپل کور کې د ناپیژاندو کسانو لخوا وژل شوې ده. د ساپی په وینا د دواړو پیښو په اړه څېړنې پیل شوې دي. په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې پخوانۍ سابقه لري، خو په وروستیو کلونو کې زیاتوالی پکې راغلی دی. د اوکراین په دنپرو ښار کې وروسته له هغې یو کس ووژل شو او تر لسو زیات ټپیان شول چې په دغې ښار کې روغتیایي مرکز روسیې په یو برید کې په نښه کړه. دا برید د روسیې د هوایي بریدونو د نوې څپې په ترڅ کې شوی دی او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي په یو ټویټ کې دا د بشریت پر وړاندې بله جنایت بللی دی. دا سیمې څخه په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې له څو ودانیو لوګۍ پورته کېږي او د دې احتمال شته چې ودانیو ته ډېر زیان رسېدلی وي. د دنپرو پتروفسکو والي ویلي دوه ماشومان چې وي کلن او بلیش په کلن د هم پټاپیانو کې شامل دي. د هغه په خبره یو لسنه په روختون کې بسترې دي او د دوو روغتیایي حالت نازک دی. او ایران د بلجیم یو مرستندوی کارکونکي ل خپل ډیپلوماټ سره تبادله کړه. تهران او بروکسل د عمان په منځګړیتوب د دې تبادلې په اړه موافقه ته ورسېدل. د بلجیم مرستندوی کارکونکي اولوا فایت کاستل د تیر کال په فبروري میاشت کې ایران ته د سفر پر مهال نیول شوی و. د رویټرز د راپور پر بنسټ ایران دغه بلجیمی وګړی د جنوري په میاشت کې د جاسوسۍ په تور په څلویښت کاله بند محکوم کړی و. اسدالله سدی یو ایراني ډیپلوماټ په بلجیم کې بیا په 2020 کال کې په فرانسه کې د یوې چاودنې د پلان په تور په شل کاله بند محکوم شوی و. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په مجله کې درته د دې خبرونو تفصیل او دا مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې ویل، د بخښنې نړیوال سازمان غوښتنه کړې ده چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې دي د طالبانو کړنې د بشر ضد جنایت په توګه وڅېړل شي. دا چې د طالبانو کړنې د ښځو او نجونو پر وړاندې بشري جنایت دی او کنه، وړاندې په راپور او مرکه کې به یې درته ولرو. د اروپایي ټولنې د احصایي اداره وایي په روان کال کې د دوی هیوادونو ته ډېر افغانان ورغلي دي. وړاندې به د هغو کسانو د زړه خوال هم درسره شریکه کړو چې د قاچاقي لارو د هیوادونو ته ورغلي. په ګاونډي پاکستان کې بیا هغه کسان په پوځي محاکمو کې محکمه کېږي چې د عمران خان په پلوۍ یې لاریونونه کړي وو او پر عامه او پوځي تاسیساتو یې بریدونه کړي دي. د سپورت له ډګره به مو هم خبر کړو. مسیح مغواړه
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
بیا هم ستړي مشي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي له افغان ښځو او نجونو سره د طالبانو سخت چلند او د دوی ځپل باید د جنسیتي ځورونی او بشر ضد جنایت په توګه وڅېړل شي. زموږ همکاره لیما سپېڅلي را سره په سټوډیو کې وصل شوې ده. لیما جان ستړي مشي، تاسو راته وایي د بخښنې نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو د نړیوال کمیسیون له لوري چې کوم راپور خپور شوی دی، د طالبانو کومې کړنې پکې غوښتل شوې دي چې باید د بشریت ضد جنایت په توګه وڅېړل شي؟
پندې جان سلامونه تا تعلیم کوریدونکو ته. د بکنې نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو د نړیوال کمیسیون په دې تازه خپل شوی راپور کې ټینګار شوی چې له افغان نجونو او ښځو سره د طالبانو د حکومت چلند باید د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د بشر ضد جنایتونو او جنسیتي ځورونو په توګه وپلټل شي. دغه راپور چې نن خپور شوی د ښځو په وړاندې د طالبانو جګړه افغانستان کې د بشریت ضد جنایت او جنسیتي ځورونه نوم ورکول شوی دی. په راپور کې راغلی چې د ښځو او نجونو له حقونو د سرغړونې ترڅنګ د دوی زندانی کول، ځورول، ترې تم کول او ورسره ناسم چلند کول د نړیوال جنایي محکمې د قوانینو پر بنسټ د بشریت په وړاندې د جنسیتي ځورونو جرمونو څخه بلل کیږي. په دې راپور کې غوښتنه شوې چې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالان باید د افغانستان د وضعیت په اړه په خپلو روانو څېړنو کې د جنسیتي ځورونې د بشریت ضد جرمونه زیات کړي. په راپور کې د بخښنې د نړیوال سازمان د مشر اګنس کالا مارت له قوله راغلی
له مجانی مګستا سیخه غا ورو تاسې د مور کې
نو موړی ویل دي چې افغان خځې د بشریت ضد جنایت د جنسیتي ځورونې قربانیان دي او په دې اړه جدي نړیوال خبرګون ته اړتیا ده. همداسې د جنسیت پر بنسټ د ظلم او جبر سیستم باید هم له منځه یوړل شي. په راپور کې ادا شوې چې د طالبانو حکومت هغه ښځې او نجونې نیولې، شکنجه کړې او ترې تم کړې دي چې د دوی تګلارو په وړاندې یې په سوله ییز لاریونونو کې برخه اخیستې. په راپور کې راغلی چې د حقوق پوهانو د نړیوال کمیسیون د عمومي منشي سنتیاګو له قوله راغلی دي چې د ښځو په وړاندې د طالبانو کړنو د جنسیتي ځورونې د جرمونو په پنځه معیارونه پوره کړي دي. راپور کې له دولتونو غوښتنه شوې چې د خپلو نړیوالو قضایي واکونو نه په استفادې سره د ښځو د حقونو په نقص کې ښکېل طالبان محاکمه او مجازات شي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر افغان فعالان وایي چې په تشو اعلامیو او غندنو هیڅ نه کېږي، باید په عمل کې د طالبانو په وړاندې له بېلابېلو فشارونو څخه کار واخیستل شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد څخه هم د دې پوښتنې په اړه وغوښتل چې ځواب راکړي، خو دوی ځواب رانه کړ. مګر افغانستان کې د ښځو په وړاندې د توپیري چلند هر ډول راپورونه یې تل رد کړي دي.
مننه کور ودان لیما سپېڅلي وه چې د بخښنې د نړیوال سازمان د هغې راپور په اړه جزئیات راکړل چې ویلي وو د طالبانو کړنې باید د بشر ضد د جنایتونو په توګه وڅېړل شي. په همدې موضوع تمکیږو. د پخوانۍ ولسي جرګې غړی شینکی کړوخیل هم راسره په مجله کې وصل شوې ده. اغلی کړوخیل، تاسې هم ستړي مشي، په خیر راغلی، مننه چې وخت مو راکړه. که تاسې راته په پایل کې ووایي، عادي بشري سرغړونې او د بشر ضد جنایت له یو بل سره څه توپیر لري، او د طالبانو دغه بندیزونه چې پر افغان خوځو ونجونی وځه کړی دي، دا په کومه کټګوري کې راځي؟ آیا دا واقعا د بشر ضد جنایت ګڼل کېدای شي؟
سلامونه فریده جان، تاسو ته د پروګرام محترم اوریدونکو ته باید وایم چې عادي بشري جنایت هغه ده چې په مملکت کې سیستم خلاف د بشر نه وي، چې ښځه هم بشر ده او حقونه باید خوندي پاتې شي. قانون باید موجود وي او سیاسي هوډ موجود وي، او که چیرې یو څوک په شخصي توګه د چای او حق تر پښو لاندې کې، مطابق د قانون باید هغه کس گرفتاره او مجازات شي. دا یو بشري جرم دی چې یو څوک د چا حق نپسوي. اما راځو په اوسني حالت چې دا اوسنی کوم حالت دی، اوسنی حالت خو د خپل سیستم خلاف دی. کزاره کله چې یو سیستم خلاف دی، د یو جنس وي چې هغه ښځې دي، قانون ورته جوړ کړی چې څنګه هغه حذف کړي، هغه څنګه محدود کړي، هغه څنګه وځپل شي، هغه څنګه محروم له ټولو خپلو حقونه واوسیږي او بالاخره له ټولنې نه فیصله حذف شي، دا خپله باید یو بشري جنایت تلقی شي. ځکه چې دلته دغه باور موجود ده، په دې باندې کار روان ده، په دې باندې لاری چاری لطول کیگی سی سنگ باید یو افغان میرمن و افغان جلکی وزفل شی او تهدید شی او بالاخره حذف شی. دیده که منگه بشری جنایت و نوی دخو یو عادی بشری جرم نشی تلقی کنه.
اغلی کرو خیل تاسی که دا بخنی دا نریوال سازمان دا دغی خبری سر موفق یست چه دا باید دیو جنایی بشری جنایت پتوگا باندی و چیرل شی و منل شی که چیری دغی و منل شی آیا طالبان با بیادی ترازی شی لگه چنگه چه پدی راپور که مغخته نشویده آیا چه کم دولتون چه واک لری و صلاحیت لری اغوی باید طالبان مجازات کردی تا با امکانات برابر بی چی بیا دغی سازمانون یا دولتون وکولی شی طالبان و تا دغی جنایتونو سزاوار کری یا دوی محاکمه کری؟
کوری دی که دای وادی خبر نده پدی بانی با طالبان هم دیر پوسی و حقا تو چه هم دار قم ذهنیت دی طالبان تو ورکره حقا بادی دی مسئولیت واخلی زکر چه دوتا یوستر بشری جنایت روان دی متاسفانه طالبان کل آقا پنون دی شریعت توجیه کری او کل پا داخلی موضوعات بانی توجیه کری او کل وای چیز مونگ پا رسم رواج کیم دسته نو که سا رسم رواج ول دا رسم رواج که سر پایده شو خواب افغانستان که رسم رواج نم آیا پا شریعت که فقط یا افغانستان شریعت پلی کوی پا عربستان که پا اندونیزیا که پا اماراتو که پا هیس بل پا خواب پاکستان که چه یو خزینه صدرازمه چه طول اجرایوی سالتون درلوده آقا یو اسلامی مملکت نده زو فکر کواما چه دی که یو طول یو دو مسئله دی یو دا چه یو دخمانان یو استراتیجیک اهداف ده چه دست زمینه برا برا که دوم دقا جاسه هم دست باور لگی چه باید کزا لسیستم نحف شی زکر چه که دا پا صفت یو جرم یا جنایت تلقی نسی دا فکر کم دوام کدی خصوصا حقا چوک چه همیشه افغانستان تا گروپون روز یا دی افغانستان خلاف استعمالی یا دیگوی اولین هدف یا تارگت خزه جولیگی چه اقلا نه پایست جرم تلقی که چه دا سلسله نور ختم شید.
که چه دا جرم پا توگ و منل شی و سا طالبان پر افغانستان واکمن دی آیا دغه دولتون و سازمانون چه دا غخته نکی دوی باو که ولی شی چه طالبان محکمی تکش کری؟
خب دخو ادل پر یو کار اول خدا پا کدر پا یو پا جنایت پا سطح بنده قبول شی و پا قوانونو که زی شی و آی سی سی دی اختیار ولی چه دی موضوع قانونی پایگیری وکی نو بعده ها ملکونه تا چیزی مثلا دوی سفر لری یا راکروات لری یا تا اوسی گی نو اگوی کولی شو چی بی اگوی صرف دی مسئله بانی خبر که او زفکر که ما چه که چیر واقعا پدا پا قوانون با ملی قوانونی که بزای پزای شو نو بیا کولی شو چو غی برلاس اوسی گا وغا ملکونه مختنه دمکاری وکی زه فکر کوم چې دا موضوع به دومره غټه شي چې بیا دغه هغه ملکونه چې نه غواړي مجبور شي بیا په دې برخه کې همکاري وکړي تر څو پورې دا دې موضوع مخنیوی وشي ځکه چې هېڅوک به دې ته نه نشي ویلی.
بالکل اخلي کړو خیل درستې پښتنې په توګه کدام راته ځواب کړی اوس مهال چې طالبان هڅه کوي چې نړیوالو سره اړیکې ټینګې کړي او د رسمیت په لټه کې دي دغه ډول راپورونه چې د سازمانونو لخوا ورکول کېږي د دوی دغه پروسه څومره سلو کولی شي؟
کاملا که از که چه هیس وقت به دیده جرعت نکرده چه به دوی پرسمت رو بجنه که اگوی خپل سیاسی و اقتصادی گرچه ولری یا کم سیاسی رقابتو نرمزن چه بی اما دیگه ملکون اگه سازمان سیده بشار اقنون رو پاره کار کرده پارلمانون زین سیاستوال دیگه زو گروپون رزانه طول در موضوع دوم را قوی حیلیت که بی چه به دوی دیده جرعت نشی که ولی چه مثلا دوی طالبان در پرسمت رو بزنی سه فکر کم طالبان این هر مشکل جوری بخپل جوری بدون دلیل جوروی خپل هغه شخصي فکر باندې نشي کولای چې پوره نیمایي افغانستان فلج کی او له ټولو انساني او بشري حقونو محرومه کی چې دې تاوان نه تنه چې موږ میرمن او تاونجون او کورنۍ ته رسیدي کی د افغانستان سره ستر خیانت دی او د افغانستان نشي کولای چې په منطقه او په جهان کې سیال کی.
ډیر زیاته مننه کور ودان د پوخانی ولسی جرګې غړي شینکی کړو خیل واچي د بخنی د نړیوال سازمان د هغې غوښتنې په اړه چې ویلو د طالبانو کړنې باید د افغانو نجونو په اړه چې دوه کم بندیزونه وضع کړي دا د بشري جنایات په توګه باندې وڅېړل شي خپل تحلیل انبوکس سره شریک کړو. افغانستان کې پاتې کیږو. د اروپایي ټولنې د احصایي اداره وایي چې د روان کال په فبروري میاشت کې افغانان د دې ټولنې د پناه غوښتونکو له عمده ډلو څخه وه. مات سروان ته ورزو. سروان صاحب ستړی مشي کتا سره ته وای دا غو کسانو سره مو چې خبرې کړي دي چې اروپایي هیوادونو ته تللې دي یا دا چې د اروپا د سایه ټولنې په دې اړه نور څه ویلي جزئیات مو سره شریک کړي.
زبدې وی افغان مېرمن اقتصادي دا موضوع پیل کمه. یو افغان مېرمن چې په غیر قانوني لارو یو اروپایي هیوا ته رسیدلې وای چې په لار کې نږدې و چې درې میاشتنۍ ماشومې ومري، هغه چې نه غوښتل نومې واخیستل شي او څه د پاسه یو کال مخکې په یو اروپایي هیواد کې له خپل خاوند او درېو ماشومانو سره کډواله شوې، د خپل سفر یوه ترخه خاطره له ازادي راډیو سره شریکه کړې ده. دی ویل دي چې په لار کې لور په غېږ کې واخیسته، پټه خوله وه، له خولې غږ نه ووت، فشار یې ورته ورکړ او بیا یې غږ ونه کړ، هله چیغه ووهله ځکه چې ورخطا شوې وه. په دې وخت کې خوله ور خلاصه کړه او تنفس یې ورکړ، دغه وخت ماشومې ژړا پیل کړه. یو بل افغان مور وایي چې څلرویشت کلن زوی امیر حسنی نږدې دوه میاشتې وړاندې په غیر قانوني لارو له ایران د ترکیې په لوري روان شوی و، د ترکیې پولې ته څیرمه ورک شوی دی چې لا هم ورک دی. زیات شمېر افغان کورنۍ او ځوانان چې په غیر قانوني لارې اروپایي هیوادونو ته د تګ اراده لري، تر ډېره د ایران او ترکیې له قاچاقي لارو تیری شي. دا لارې ډېرې خطرناکې هم بېغرنۍ لارې دي، ډېر وارې په سرحدونو کې پرې ډزې کېږي. دغه سفرونه تر ډېره د افغان کډوال د ژوند په بیه حتی تمامي شي. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې د احصایې اداره وایي د سوریې وروسته ډیرو افغانانو د روان کال په فبروري میاشت کې د دې اتحادیې څخه د پناه غوښتنه کړې ده. شاوخوا 9000 نفر افغانانو په دې اتحادیې کې د پناه غوښتنه کړې ده. د ادارې د پنجشنبې په ورځ په یو راپور کې ویل چې په دې موده کې ټولټال له 6000 څخه زیاتو پناه غوښتونکو له اروپایي ټولنې د پناه غوښتنه کړې ده، چې البته مخکې اشاره وکړه چې شپږ اویا زره کسانو په منځ کې 9000 دقیق شمېر په ویم 9300 افغانان دي. دا اداره همدارنګه زیاتوي چې د روان کال په فبروري میاشت کې د 2015 ماشومو پناه غوښتونکو په منځ کې هم 1015 افغان ماشومان دي. د اروپایي ټولنې د احصایې ادارې د راپور له مخې جرمني، اسپانیا، فرانسه او ایټالیا په ترتیب سره د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې تر ټولو زیات پناه غوښتونکي پکې
د ډېره زیاته مننه کورودان اسمت ساروان و چې د اروپایي ټولنې د احصایې د ادارې هغه جزئیات شریک کړه چې ویلي و دغې ټولنې ته سکهل ډېر افغانان ورغلي دي. افغانستان کې بیا هم پاتې کېږو. د کونړ چپې درې ولسوالۍ اړوند یو مختلط ښوونځی سوځول شوی دی. دا چې دا ښوونځی ولې سوځول شوی دی او څنګه سوځول شوی دی تفصیل به یې په دې راپور کې وګورو.
د کونړ چپیدری ولسوالۍ اړوند چمبرک سیمی مختلط خونځي، خیمی، ترپالونه او چوپالونه تیرش په نامعلومو کسانو سوځولې دي. قومي مشر حاجی نصرالله خان صافی ازادي راډیو ته ویل پیښه د کلیوالو د خپل منځي اختلافاتو په نتیجه کې رامنځته شوې او کوم سیاسي اړخ نه لري.
کونړ چپیدری ولسوالۍ سره چمبرک کلی کې پیغا مکتب چا سوی ده په ابتدا ابتدایه د مختلط جنکو لکانو مخکې به د جمعه ته یو یو سوري ته بل سوري ته د ماشومانو سبق یو چې چوپالونه او خیمه مېمې دا یو ته برابر کلی او معرف نه منتدا شو هدا چې دا ته ځای جوړ کړي کنه. نو ما خیمه او چوپالونه مولنو بیګا چا سوی دي خدا کوم سیاسي بو جنبن لري.
د سیمی بل قومي مشر ملک عزیز الله وایي یا خونځه پوخا په یو تنگ شخصي کور کې وو زدکون کې ستونزو سره مخ او غنوې له همدې عمله درسونه پریخي وو. سمو د وړاندې خونځي ته خلکو زمکه ورکړه او پکې په خپل لګښت له خیمو ترپالونو او چوپالونو سرپنا جوړ کړه. خو تیر شپه دا ټول شیان سوځول شوې دي.
هو دا مکتب زموږ د ولس مکتب وو. تیر وخت کې ترمالی کې وکول کې واده رټن وو. ګرمو راویس بار دا تخته زاو یا کومه کوم ځم ته وګورم ترام تم د ولس منځ چوپالونو او ځینې ته جوړولو
خلق له حکومت واړی چی باید زر تر زره د مجرمینو پیدا کولو او نیولو لپاره مټی را بډوهی. د چپی دری ولسوال مولوی سید ولی ساجد هم ازادي راډیو ته د خوځې سوځیدنه ومنله او ویل چې دا کار د کلیوال د خپل منځي اختلافات پایله ده. او دوی کوخخ کوي چې د خونځي سوزون کی پیدا کړي. په کونړ د هیواد په نورو برخو کې دغه ډول زیاتې شخصي ستونزې وجود لري چې له امله یې ښوونځیو، روغتي مرکزونو، سړکونو، پلونو او یا هم نورو ټولګټو پروژو او ملي شتمنیو ته زیان رسیږي.
دا کونړ نه مو هغه راپور ولید چې هلته یو ښوونځی چې هلکانو نجونو پکې په ګډه درس ویلی سوځول شوی و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په پاکستان کې هغه کسان چې په روستیو تاوتریخجنو اعتراضونو کې په لاس لرلو تورن دي پوځ ته سپارل شوي او په پام کې ده چې په پوځي محاکمو کې محاکمه شي. بلخوا په داسې حال کې چې د تحریک انصاف ګوند له احتمالي بندي سره مخامخ دی، د پاکستان حکومت پر عمران خان او د هغه پر میرمنې او نږدې همکارانو د سفر بندیز هم لګولی دی. دا راپور درته لرو. خو له دې وړاندې ورزو د سپورت دګر ته چې بختیار ساحل د سپورت خبرونه رالیږلي دي چې په ګډه یې اورو.
سلامونه میو منه د نن ورځې څو مهم ورزشي خبرونه درته وړاندې کوم. ټاکل شوی چې نن د هندستان غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو په دویم کوالیفایر کې ګجرات ټایټنز لوبډله د ممبئی انډینز لوبډله پر وړاندې سیالي وکړي. دغه سیالي به د کابل پر وخت ماښام شپږ نیمې بجې د هند په تر ټولو ستر لوبغالي نریندر مودي سټیډیم کې چې په احمد آباد کې موقعیت لري پیل شي. د نننۍ سیالۍ ګټونکي لوبډله به پایلوبې ته لار پیدا کوي او په پایلوبه کې به د مې میاشتې په 23مه نېټه له چنای سوپر کینګ لوبډلې سره سیالي کوي. نن د ګجرات په لوبډله کې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او نور احمد هم په احتمالي سکواډ کې موجود دي او ښایي د دې لوبډلې لپاره لوبه وکړي. باید وویل شي چې راشد خان د مخکښو توپاچونکو په ډله کې اوس مهال دویم مقام کې ځای لري. اخوا د افغانستان د فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې د فوټسال ملي لوبډلې په یوه دوستانه سیالۍ کې د لبنان هیواد ته 3-2 پر وړاندې ماتې ورکړې ده. دغه سیالي تیره ورځ د لبنان په مرکز بیروت کې ترسره شوې ده. ټاکل شوی چې افغان لوبډله به د لبنان له ملي لوبډلې سره د فوټسال دوه نورې دوستانه سیالۍ هم ترسره کړي.
بختیار ساحل و چې د سپورت له ډګرې هم خبر کړو. ګاونډي پاکستان ته مرزو. خو له ځنډ وروسته
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په پاکستان کې هغه کسان چې بارستي او تاوتریخ جنې ترازونه کې په لاس لرلو تورن دي پوسټ سپارل شوې دي او په پام کې ده چې په پوځي محاکمو کې محاکمه شي. احمد تکل ته ورزو. تکل صاحب، ستړي مشي که تاسو راته دغه موضوع نور جزئیات وایي.
مننه. سلامونه. په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند د مشر او د پخواني صدر اعظم عمران خان له نیول کېدو وروسته د تاوتریخجنو اعتراضونو په ترڅ کې نیول شوي تورن کسان په پوځي محکمو کې محاکمه کیږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله نن وویل چې 3 کسان پوځ د محاکمې لپاره استول شوي دي. دا کسان د مې په 9مه د عمران خان د نیول کېدو په غبرګون کې د اعتراضونو پر مهال پر پوځي تاسیساتو په بریدونو تورن وو او نیول شوي وو. د دې اعتراضونو پر مهال د عمران خان له 2000 زیات پلویان ونیول شول. ښاغلی ثناءالله وویل چې تورن کسان حساسو دفاعي تاسیساتو ته ننوتي وو، خو د هغه په وینا دا پوښتنه لا هم پر ځای پاتې ده او نه ده ځواب شوی چې دوی څنګه پوځي تاسیساتو ته په ننوتلو بریالي شول. په پوځي محکمو کې د عمران خان د پلویانو د محاکمې پریکړه د بشري حقونو د نړیوالو او کورنیو ډلو له انتقادونو سره هم مخامخ شوې ده. له بلې خوا پاکستاني چارواکو ویلي دي چې حکومت پر عمران خان د هغه پر میرمن بشرا بی بی او سلګونه نږدې همکارانو او پلویانو د سفر بندیز لګولی. د جرمنی خبری آژانس ڈی پی د راپور له مخې د پاکستانی چارواکو له قوله چې نمونه نه دي اخیستل شوي، ویل شوي دي چې دوی وایي د فدرال تحقیقاتو ادارې یا اف آی ای چې د مهاجرت او سرحدونو اړوندې چارې سنبالوي تایید کړې ده چې د عمران خان، د هغه د میرمنې او د تحریک انصاف ګوند له 1500 د زیاتو مشرانو نمونه د الوتنو په ممنوع فهرست کې شامل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په پارلمان کې د تحریک انصاف ګوند نږدې 100 وکیلانو د پخواني صدراعظم له ملاتړ څخه خلاص اخیستی. په عین حال کې د حکومت څو وزیرانو ویلي د هغې طرحې په اړه غور روان دی چې پر تحریک انصاف ګوند بندیز ولګول شي. فریدا جانې
ډېره زیاته مننه. کورادان احمد تکل و چې د پاکستان له وروستۍ تحولاتو یې هم خبر کړو. ستاسې پیغامونه هم لرو، خو ورزو یو لنډه دمه اخلو.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي. یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوي؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له اساسي راډیو.
همدارنګه باید یو یادونه وکم چې ازادي راډیو د تال او ټال چې د موسیقي ځانګړی پروګرام د نوې پیل کړی دی. تاسو کولی شئ چې خپل پیغامونه ورته واستوئ. موږ ستاسو د خوښې سندرې پکې خپرو. په پای کې مرزو ستاسو پیغامونه ورو
ستاسو له پیغامونو.
سلام علیکم، زه د مرجی ولسوالۍ سره خبرې کوم. دغه د مرستو توضیح چې شروع ده، دا لکه دی چې وایي چې موږ خوار و غریب ته ورکوو، خوار و غریب ته دانه. شاید یو ځای مای به یو څوک به لیکل سوی، نور ټوله دغه مشران د وطن مشران د بولاک مشران چې دغه تاغه مسولین یا راسی وای خوار و غریب را وشیا ساغه خپل قربان او دوستان را ټول کی باندې هغه په ولي کې هغه ته زنګونه وای هغه مخ ته ورته راولي. نور خوار و غریب خبر لانه دی، کارټون اخیستی، نومانی لیکلی، کارټون ټول ته رسیدلی، خوار و غریب نه په خبر دی نه ورسیدلی دی. هغه چې ولسوالۍ ته ورسی عملته څوک نور پرېږدي هغه سره نس پیدا کولای. دلته چې خبري هغه ټول توضیح سوی کارټونه ټول دغه قومي مشرانو یا د بولاک مشرانو د خپل قربان پر ټول خپل قربانو ته ورکی ټول دغه ته رسیږي، خوار و غریب ته نه رسیږي. سلام علیکم.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته، اوریدونکو ته. دا دې به کښې زموږ پیغام نشر سي. ما د هلمند د ندالي د دښت څخه زنګ درته ویلی، نوم یې جان محمد دی. وروره، د مرستې چې راځي د مرستې په صحیح ډول نه توضیح کیږي، یوازې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې واسطه ولري او یا د موسساتو سره په ارتباط کې. غریبان خلک په ټول کلي کې پاتېږي. وروره، هیله ده چې دا زموږ غږ تر مسؤلینو پورې ورسوي.
السلام علیکم، زه محمد زمان خبرې د ننګرهار ولایت نه.